اغه د تاسو نه مننه. دی یو بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي ډیر ژر به نوي وزیران ولسی جرګې ته ورپیژني. خو دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې سرلنن د 15 اونیو په مخه رخصتي پیل کړې ده. د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره بیا وایي چې په روان کال کې د هیواد صدراتو کچه کمه شوې او یو علت هم په هیواد کې د ناامنۍ زیاتوالی بلل شوی. د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي دي. 2 اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. خو لومړی به حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د اسلامي همکاروي سازمان غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې اغیزمنه ونډه واخلي. د افغانستان حکومت وایي چې په 2013 کال کې 24000 هکتار مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې نن سهار وختي د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په تازه بدید کې شپږ سخت دریزي وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. د اسلامي همکاروي سازمان غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې اغیزمنه ونډه واخلي. د اسلامي همکاروي د مؤسسې مشر اياد امين مدني د اجمنه تیر ورځ په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدنې پر مهال وکړه. لارګ څخه د خبرې شوې اعلامې لمخې اياد امين مدني وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ضرورت شته او دا سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د اسلامي همکاروي د سازمان مشر څرګنده کړه چې د دوی مؤسسه د اکثر د باور وړ ده. نو له دې کبله غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادو د اړیکو د ښه کېدو لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. اياد امين مدني ټینګار وکړ چې په سیمه کې د لویو پروژو د تطبیق لپاره په کار ده چې افغانستان هم پکې خامخا برخه ولري. اياد امين مدني 13 ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل او ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د دوی د سازمان د غړو هیوادو او افغانستان تا ترمنځ همکاروي ته ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان حکومت وایي چې په 2013 کال کې 24000 هکتار مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. خو په ټول هیواد کې بیا هم پر 2040000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوې دي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر محمد هارون رشید 13 ورځ په کابل کې وویل چې روان میلادي کال دولت غواړي چې 10% د کوکنارو فصلونه ویجاړ کړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د مخنیوي لپاره ترونی میلیارد ډیر ډالر په تیرو کلونو کې مصرف شوی دي. خو لا هم د افغانستان په لکتر لګه ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو د نړۍ د 100 پیاوړو ټیمونو امتیاز ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا د چهارشنبه پورا اعلان وکړ چې د 2019 کال نړیوال جام لوبو لپاره به له دغو 100 ټیمونو څخه اته لوبډلې د 2019 کال تر سپتمبر پورې د ترلاسه کړو امتیازاتو له مخې غوره کیږي. دوه ټیمونه به بیا تر نړیوال جام یو کال مخکې له هغو دوو نورو سره چې د لیک لوبو له لارې د مرحلې ته رسیږي لوبې کوي او دوه ګټونکي به یې په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ته د ترلاسه کړو خو امتیازاتو له امله دا ویاړ ور په برخه شوی دی چې د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د لیګ په مرحله کې برخه نه اخلي. د کرکټ د دوهمه مرحله نورې ملي ډلې به لکه سکاتلند، هالند، کینیا، نیپال، هانګ کانګ، متحد عربي امارات، نامیبیا او پاپوا نیو ګینی د 2019 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون د ترلاسه کولو لپاره د روان میلادي کال له نیمایي د لیګ لوبې پیلوي او دوه ټیمونه به ترې انتخابیږي. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په تازه بدید کې شپږ سخت دریزي وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو مشال رادیو ته ویل چې په دغه بدید کې نن سهار وختي وشو د افغانستان پولي تنجدي په قبایلی سیمه کې یو موټر په نخښه شوی وو. چارواکو ویل په وژل شو کې یو شمیر روزبک وسلوال هم دي چې دقیق شمیر څرګند نه کړ. دا د روان کال له پیل راهیسې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو څلورمه حمله ده. ایران غلام علی خوشروب چې یو ډیپلومات دی په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه ونوماوه. د ایران ایرنا اژانس لیکي چې خوشرو اوس مهال په سویس کې د ایران سفیر دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نوي سفیر ټاکنې لس میاشتې وخت ونیوه. تر دې مخکې تهران حمید ابو طالبي په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر ټاکلی و، خو هغه ته امریکا ویزه ورنه کړه. واشنگټن په اپریل میاشت کې ویلي وو چې ابو طالبي د سفارت لپاره مناسب شخص نه دی، او دا ځکه چې هغه په 1990 کال کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو د نیولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن دی. ابو طالبی وایي چې د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د 250 امریکایي ډیپلوماتانو د برامته کېدو پر مهال ژباړه کوله. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ پوړي سلاکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د خامنئي سلاکار دی، د غرض د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د انرژۍ له وزیر الکساندر نواک سره خبرې وکړې. کرملن وویل په دغو لیدنو کتنو کې چې پرون ترسره شوې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو او نړیوالو مسلو په اړه خبرې وشوې، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دغه لیدنې کتنې په داسې وخت کې کېږي چې د تهران او مسکو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. د جنوري په 10 ایران ته د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د سفر پر مهال روسیې او ایران د پوځي همکاریو د پراختیا لپاره موافقه وکړه. د اسلامي دولت ډلې پرون د ورځې ناوخته یو نوی ثبت شوی غږ خپور کړی چې هغه جاپاني یرغمل کنیجی ګوتو ته منسوب ګڼل شوی دی. په دغه غږ کې نوموړی یو ځل بیا د یوې عراقي مېرمنې د خوشې کېدو غوښتنه بیانوي. دغه غږ په داسې حال کې خپرېږي چې اردن د خپلو هوایي ځواکونو د هغه پیلوټ د خلاصون لپاره د دغې ښځینه بندې د خوشې کېدو وړاندیز کړی چې د اسلامي دولت له ډلې سره یرغمل دی. د اسلامي دولت ډلې ګواښ کړی دی چې اردني پیلوټ به له جاپاني یرغمل سره یو ځای ووژني که اردن ساجده رشاوي چې په مرګ محکومه شوې خوشي نه کړي. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حزب الله له حملې وروسته به چې دوه عسکر یې ووژل شول له خپل ځانه دفاع وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ران پروسور امنیت شورا او د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ویلي چې اسرائیل به په داسې حال کې چې حزب الله اسرائیلیان په نښه کوي بې تفاوته پاتې نه شي. پرون سهار وختي د حزب الله وسلوالو لبنان سره پر پوله د اسرائیلي پوځیانو پر کاروان د توغندیو ډزې وکړې. دوه اسرائیلي پوځیانو ووژل او نورې ټپیان کړل. دغه حمله وروسته لاغې ترسره کېږي چې لس ورځې مخکې اسرائیل د سوریې په جنوبي برخه هوایي برید وکړ او د حزب الله شپږ وسلوال او یو ایراني جنرال یې وواژه. اسرائیلي ځواکونو د حزب الله د وروستي برید په ځواب کې د لبنان په جنوبي سیمه هوایي حملې او د توپونو ډزې وکړې. د حزب الله د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د ډزو پر مهال د ملګرو ملتو یو اسپانوي 16 ساعته عسکر هم ووژل شو. هسپانیا د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو نه توانېدل چې د اوکراین لپاره پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي یا پخوانی تمدید کړي. د اروپایي ټولنې استازو 13 ورځ په بروکسل کې غونډه وکړه او دا مسله یې وڅېړله چې پر روسیې چارواکو او کمپنیو د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې همداراز پر دې وړاندیز خبرې وشوې چې په روسیې اوسني لګېدل بندیزونه تر دسمبر پورې وغځوي. خو اروپایي ډیپلوماتانو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ونه توانېدل چې یوې موافقې ته ورسیږي ځکه چې د یونان استازیو د وړاندې شوې لایحې له متن سره مخالفت کاوه. تمه ده چې نن بیا د اروپایي ټولنې استازي سره غونډه وکړي او یوه موافقه وکړي. دا موافقه به بیا د ورځې په وروستیو کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وړاندې کړي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ورسره له هغې چې ولسي جرګې پرون د کابینې اتو غړو ته د باور رای ورکړه، ولسمشر ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به نوي وزیران ولسي جرګې ته وروپیژني. خو ولسي جرګې سرلننه د 5 اونیو په مخ رخصتي پیل کړې ده.
ولسمشر کولای سي یو تقنیني فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر سي.
د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي په روان کال کې د هیواد صدراتو کچه کمه شوې ده.
از لحاظ نامی که بود سکتورها کاملا دولت ملق قرار داشتن و نمیتونستن که اینا فعالیت خود انجام بدن.
تیر کال په نړۍ کې د ازادیو په اړه مخکښې څارونکي ډلې فریډم هاوس په نوي راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د خلکو ازادي په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو په بد حالت کې بللې ده. دغه راز اوری چې د ولسمشر براک اوباما حکومت د 2016 مالي کال د لګښتونو بودیجه راتلونکې اونۍ کانګرس ته لیږي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالعه دلته خپرو. 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې د دوهمې برخې مطالعه جوړوي. د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې ډېر ژر به نوي وزیران ولسي جرګې ته وروپېژني، خو ولسي جرګې سر له ننه د 15 اونیو په مخه رخصتي پیل کړه. اتو وزیرانو ته پرون ولسي جرګې د باور رایه ورکړه او لا هم ولس وزارتونه سرپرستان اداره کوي. که نوي وزیران ولسمشر او اجرایي رئیس ژر معرفي کړي، د اعتماد رایه اخیستو مسله به څرنګه شي؟ د ولسي جرګې له نظره مو هم په دې راپور کې چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبرو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې ډېر ژر به د هغو وزارتونو لپاره چې لا وزیران نه لري نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر همداراز له ولسي جرګې مننه کړې چې 8 نومان وزیران او د ملي امنیت لوی ریاست ته کاندیدې تایید کړ. اشرف غني سبان د 2 اونۍ مخکې 15 وزیران معرفي کړل چې په دوی کې یو شمېر د دوګونې تابعیت لپاره ولسي جرګې مخکې تر دې رد کړل چې د اعتماد رایه ورکړي. د دغو وزیرانو انتخاب څه باندې 3 میاشتې وخت ونیو چې له اجرایي رئیس عبدالله سر پرې موافقې ته ورسېد. اوس چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای به ډېر ژر نور کسان اعلان کړي، د ولسي جرګې رخصتۍ پیل شوې او ولسي جرګه د 15 اونیو په مخه سر له ننه رخصت ده. خو د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی وایي چې یوه استثنایي لاره شته چې ولسی جرګه په رخصتیو کې هم غونډه وکړي او پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي.
ولسمشر کولای شي یو تقنینی فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي، چې هغه تقریبا استثنایی حالات راځي. د افغانستان اساسي قانون احکام صرف پارلمان ته په هغه صورت کې د تعطیلاتو نتلو اجازه ورکړې ده، یا د بودیجې موضوع او یا هم کوم شی چې د افغانستان استقلال او تمامیت ارضي تر پوښتنې لاندې وړي.
یو شمېر خورا مهم وزارتونه لکه عدلیه، اقتصاد او دفاع به وزیر پاتې دي. د افغانستان بانک نوماند رئیس هم ولسي جرګې رد کړی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د ښځو د حقونو فعالان د ولسي جرګې پریکړې ناراضه کړي دي، ځکه چې په 15 کسیزه کابینه کې 3 ښځې وي چې د دوو د اعتماد اخیستو واک ورله مخه اخیستل شوی وو، او درېیمه یوه خاطره افغان وه چې د لوړو زده کړو د وزارت لپاره نومانده وه او هغې ته یې هم د باور رایې ورنه کړې. د ملي وحدت حکومت د سیشن بی پورس اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی او عدلی وزارت نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خو د دې لپاره چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد تر اوسه د ولسي جرګې لخوا نه دي چیرل شوي او هم دوی خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته نه دي تشریح کړي، دغه کاندید وزیران د رایه چونې په بهیر کې 13 ورځې شامل نه وو.
ولسی جرګې پرون د ملي وحدت حکومت د 8 تنو پیشنهادي وزیرانو، د کورنیو چارو د وزیر په توګه نورالحق علومي، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه صلاح الدین رباني، د مالیې د وزیر په توګه اکلیل حکیمی، د عامه روغتیا د وزیر په توګه ډاکټر فیروز الدین، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر په توګه سید حسین عالمی بلخی، د قانون او پټرولیم د وزیر په توګه داود سبا، د کلو د پراختیا او بیارغونې د وزیر په توګه نصیر احمد دورانی، د حج او اوقافو د وزیر په توګه فیض محمد عثماني، او دغه راز د ملي امنیت د لوی رئیس په توګه رحمت الله نبیل ته د باور رایه ورکړې. ولسی جرګې 10 کاندید وزیران رد کړل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي په روان هجري لمریز کال کې د هیواد د صدراتو کچه انکمه شوې ده. د صدراتو د پراختیا ادارې چارواکي د دغه کموالي علت د انتخاباتو د پروسې اوږدېدل سیاسي ستونزې او ناامنۍ بولي. په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر وایي چې دوی د حکومت بشپړ ملاتړ له ځان سره نه لري او په همدې خاطر په هیواد کې صادرات لستونو سره مخامخ شوی دی. تفصیل دی محمد وای سمیم پر راپورټ کې.
د افغانستان صدراتو د پراختیا ادارې له هیواد څخه بهر ته په صدراتو کې د کموالي د رامنځته کېدو له امله اندېښنه وښوده. د دغه ادارې مشر نجلا حبیبیار ازادي راډیو سره په خبرو کې پر روان هجري لمریز کال کې د هیواد په صدراتو کې د کموالي لامل سیاسي ستونزې او ناامنۍ وبللې. میرمن حبیبیار زیاته کړه چې تمویل کوونکو هم په افغانستان کې د سیاسي ستونزو له امله پانګونه ونه کړه او د صدراتو د پراختیا ادارې د بودیجې د نه لرلو په خاطر ونه شو کړی چې څلور کلیدي پروګرامونه پلي کړي.
د ناامنۍ له امله سکتورونه په بشپړ توګه په ټپه درېدلي وه او فعالیتونه یې نسوای کولی، په دې خاطر چې د انتخاباتو نتیجه معلومه نه وه. د امنیت په برخه کې ورته ګواښونه وه. دوی هغه پانګونه چې باید په افغانستان کې کړې وای بنده کړه، او حتی د بانکونو د پیسو انتقال هم کم سو، چې دا ټولو د افغانستان په صادراتو ډېر اغېز درلود.
د میرمن حبیبیار په وینا د تیر کال په پرتله په روان کال کې د مرمرو، قرقل، د قندهار انارو او وچې میوې په صادراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي په صادراتو کې د دغه کموالي د راتلو لامل له سوداګرو او پانګوالو څخه د حکومت نه ملاتړ بولي. د نوموړي په وینا حکومت تل په سیاسي مسایلو مصروف و او د هیواد صادراتو ته چندان پام نه دی کړای. نوموړی وایي کچیرې د افغانستان صادرات همدا ډول دوام ومومي، دا ویره شته چې راتلونکی کال د هیواد صادرات نور هم کم شي. دی وایي زموږ فکر دا دی چې افغانستان باید ځینې هغه پخوانی کارونه چې نه دي شوي اوس یې وکړي. پیسې، استعدادونه او طبیعي زیرمې شته، او همدارنګه بشري ځواک هم موجود دی. یوازې په دې برخه کې باید حکومت ملاتړ وکړي. زه باور لرم چې موږ د تولید له پلوه نه یوازې دا چې په ځان بسیا کیږو، بلکې صادراتي قدرت هم پیدا کوو. ښاغلی حافظي زیاته کړه د صادراتو په برخه کې د دقیقې ستراتیژۍ نه موجودیت د هیواد صادرات له خطر سره مخامخ کړي دي. د نوموړي په وینا ولسمشر واک ته د رسیدو په دویمه ورځ له پانګوالو او سوداګرو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه، خو د وخت په تیریدو سره یې خپله ژمنه هیره کړه. په سیاسي مسایلو بوخت شه او اقتصادي مسایلو ته کم پام کوي. د نوموړي په وینا په هیواد کې باید د برېښنا تولید، د ګاز، فولادو، مسو او نورو کانی زیرمو رایستلو ته زمینه برابر شي او حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان په ټولو مواردو کې په ځان بسیا کېدلو ته اړتیا لري، او د دوی په وینا د هیواد باید د تولیداتو لپاره په خپلو پښو ودرېږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پوری اوریدلی شئ. د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي چې افغان حکومت باید د خزو سیاسي مشارکت ته پام زیات کړي. د کمیټې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خزو د سیاسي مشارکت په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې په دې برخه کې دولت ډېره پاملرنه کوي. تفصیل د ناجیه صفوي په راپورټ کې.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه ټینګار کوي کچېرې د خزو د پراخ سیاسي ګډون پاړه د دوی غوښتنې ونه منل شي، نو مدني حرکتونو ته به مخه کړي. د دې ټولنې غړي د چهارشنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د خزو د سیاسي مشارکت پاړه خپلې ژمنې عملي کړي. دوی همدارنګه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د 15 وزارتونو له جملې نه یوازې درې کاندید وزیرانې ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي دي. د خزو د سیاسي مشارکت کمیټې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو په سیاست کې ښځو ته زیاته برخه ورکړي. د دې کمیټې یوې غړي همیرا ثاقب په دې اړه وویل:
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
د افغان شوزو د سیاسي مشارکت کمیټه غړي یو ځل بیا د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي چې د شوزو رای ته درناوی وکړي او همدارنګه غواړي چې د ملي وحدت حکومت کومې ژمنې چې د شوزو د سیاسي مشارکت په اړه ورکړي وي عملي کړي
صورت عملی تطبیق نمایان
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت په نوې کابینه کې درې وزارتونه خزو ته ورکړي خو دوه کاندیدان د دویم تابعیت او په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو له امله د ولسی جرګې لخوا ونه منل شوې په همدې حال کې ولسمشر غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید ای سلطان خیری پر ځای چې د ولسی جرګې لخوا ونه منل شو عبدالباری جهانی د وزارت ته کاندید کړ خو د جمهوریت ریاست ویان نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د تجمن دی چې په سیاسي برخه کې د خزو ونډه زیاته شي نوموړي وویل چې افغان حکومت په پام کې لري چې په سفارتونو ولایتونو او نورو برخو کې خزو ته ونډه ورکړي
افغانستان د ملي وحدت حکومت د تجمن دی چې حکومت کې د خزو ونډه باید په کافي ډول وسی او په قوي ډول وسی تاسو به معلومه کړئ چې د درې تنه خزو د نومان وزیران په توګه د افغانستان ولسی جرګې ته د اتحاد برای د پاره وړاندې شوي دي او په نظر کې لرو چې په مهمیتونو د پاره د پخوا کې په سفارتونو کې او په ولایتونو کې هم د خزو د ونډې د پاره ډیره برخه په پام کې ونیسي
کارپوهان وایي افغان میرمنو په څه باندې دیارلسو کلونو کې په سیاسي ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او داسې نورو برخو کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي او حکومت باید له دې ځواکه د حکومتدارۍ په مختلفو برخو کې کار واخلي
و موږ چې د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي چې افغان حکومت باید د خزو سیاسي مشارکت ته پام زیات کړي په خوست کې یو شمیر کم عمر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي وایي چې کورنۍ بې وزله دي او له مجبوریت په خار کې درنه کارونه کوي په خوست کې د ازادي رادیو سیمیز خبریال نجیب الله الوخیل د دغو کم عمر ماشومانو د شاقه کارونو څخه یو راپور چمتو کړی دی چې په ګډه به واورو
دا مهال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ ریډي چلولو سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي د محمد رحمان په نوم یاتن سوال لسکرن ماشوم آزادۍ رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي
دلته ولډین کری کوم سخت اوله خو څوک بل کور مزدانه ده دغه مجبوری ده چې د کون کریا لنډه کور کلیان د چا کورونه کوبل مزدانه ولا دغه کور کو مکتب نه ده
یو بل تن دیار لسکرن ماشوم وایي چې د مزدوري په پیسو ځان ته کالی او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي خو تر څنګ خوانځي هم لولي
نوم یې متی اولاد بازار کې پیاز او الګان خرڅو الا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالی او سامان او خوراک لپاره دلته کار تبه مې شپږم سم کې بیر تر ازم بیا دلته کار
په خوست خار کې یو کس چې د فلسکاری یا اوس پنې کاروبار کوي د سره وړ ماشومان هم په کار لګیا دي د دې پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي وایي
ایمان محمد اکبر دلته د پلیسکاری کوي دا داړي کړکی جوړو دا ځنه شاګردان دي ځنه زمان دي خو مخه بس دا سخت کار دی ډیر سخت کار دی بس هله طریقې دا دي چې ورور بس مطلب دا کار زد کوي نور بل چوره شتنه مجبوریت بس چې کار ونه کوي څه طریقې نه سيږي زه سپینګره مجبوریت پوش
دا ماشومان د درنو کارونو پاړه د خصوصره د کار او نیزو چار رئیس کمال الدین زدران وای چه دوی د یتیمانو سخت و بیوزلو او هغه کسانو چې په نشه تو کوروګ دیدی اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي
روزنتون کې موږ درې سوه ماشومان هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمان دي یا یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي هغه څوک چې معتاد دي یعنی پلار یا مور یې هر یو انده حتمی نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغربی داڑول مشمان مو پدی کینسو یا هغه کورانه چې داد یی د مشمانو ډیر یی بے وزلی
کمال الدین زدران زیاتوی چې 250 مشمان لیلی دی چې درې وخت ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نیوی کالی هم ورکوي دا په داسې حال کې چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د اتل سکولونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنۍ ته لارښوونه شوي چې ماشومان باندې درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومان سره ښه چلند وکړي
چې خاچ دوچ یا کیا یار انتخاب میکنه وی کتای دامده ایم کل تنظیمه زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگه نوکیل و هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ازادیو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې سوریه د نړۍ تر ټولو د لږ ازادیو لرونکی هیواد بللی دی. په دې راپور کې د افغانستان په شمول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د خلکو آزادۍ په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو په بد حالت کې بلل شوې ده. په افغانستان کې په ځانګړي ډول د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی یادونه شوې ده. اسمت څاروانی تفصیل وړاندې کوي.
فریډم هاوس چې په نړۍ کې د ازادیو په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د خلکو د ازادیو د محدودېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. فریډم هاوس په خپل کالني راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپور کړ، ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د خبریالانو او ملکي خلکو پر ضد تشدد زیات شوی دی. د نړیوالې ادارې چې مرکز یې په امریکا کې دی، دغه راز ویلي چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. افغان خبریال خپلواک ساپی چې پخوا د آزادو خبریالانو د ټولنې رئیس هم وو، له افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي زیاتېدا تاییدوي. وایي چې په 2014 میلادي کال کې نسبت نورو کلونو ته زیات افغان خبریالان وژل شوي دي.
مثلا دوه بوده لري، دوه اړخونه دي. یو د بیان په ازادۍ سرکاري یا قانوني محدودیتونه دي چې دغه کار په افغانستان کې نشته. دا یو مثبت پرمختګ دی. خو په افغانستان کې به ستونزه د ژورنالیستانو انفرادي تعامل کې او برخورد کې البته ستونزې موجودې دي. د بیلابیل دلایل دي، په دې کې حکومتي چارواکي وکیل دي، په دې کې ځینې زورواکي ملیشي او جنګسالاران دا هم وکیل دي مافیې کړی او طالبان.
فریډم هاوس د 2015 میلادي کال په دې راپور کې د نړۍ په 115 نوي هیوادونو کې د ازادیو د اندازې په اړه څېړنه کړې ده. راپور وایي په 2014 میلادي کال د ازادیو تر ټولو بد حال په سوریه کې و. د اوکراین پر ختیځ د روسیې یرغل، دیموکراسي ته بدګزار او تروریزم د ازادیو د محدودیت په لاره کې لوی خنډ ګڼل شوی دی. د فریډم هاوس پر راپور کې ویل شوی چې د نړۍ په ګڼو سیمو کې مسلمانو سخت دریزو نه پر امنیتي ځواکونو او نه هم پر عامو خلکو رحم کړی، او پر دې سربېره بهرنیان برمته کړي، وژلي او د مذهبي اقلیتونو غړي مریان کړي دي. فریډم هاوس وایي چې تروریزم د سوریه، پاکستان، عراق او نایجیریا په ګډون پر مختلفو هیوادونو ویجاړونکي اغیز کړی دی. په دې راپور کې فریډم هاوس وایي چې محافظه کاران په ایران کې د حقوق اصلاحاتو د تصویب مخه نیسي چې په سبب مدني ازادۍ غوړیږي او د عامو ایرانیانو د ژوند په چارو کې د حکومت لاس لنډوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت د مارجیل ولسوالۍ څخه ایواز صالح لیکي، محترم وکیلان باید خپل رخصتي لغوه کړي د کابینې تر جوړولو پورې. د هلمند له مارجی ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس هم لیکلي چې له ولسمشر څخه غواړم چې د ولسي جرګې رخصتي د کابینې تر معرفي کېدو پورې وځنډوي. البته د پاتې کابینې معلم فضل ربی له وردګ د هلمند د ناوې له ولسوالۍ څخه لیکلي چې د پارلمان وکیلان د کابینې تر جوړولو خپل رخصتۍ ته ډیر خوشحال دي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې ولسي جرګې ته پکار نه و چې د وزیرانو د معرفي کولو په وخت کې د 15 اونیو رخصتي اعلان کړی وای. ډیر د خوابدې ځای دی. او محمود روشن له غزنی ولایت څخه په اس ام اس کې لیکي چې د کابل او غزنی د لارې امنیت ډیر خراب دی، حکومت باید د مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي. محمد خالص لغمان څخه لیکي ولسی جرګه په ولسی بیلتون بدل شوې ده. ښه مثال یې د دفاع وزارت کاندید ته د رای نه ورکولو. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لو خارونه کې د اف ام په 1315 په هم اوریدلای شي. د خبرونه دوه مینه مای ته ورسیدو او اوس به هم حمید هارون عثمان ته ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه او اوروي.
د اسلامي همکاروي سازمان غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې اغیزمنه ونډه واخلي. د افغانستان حکومت وایي چې په 2014 کال کې 40,000 هکتار ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه کړې ده. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو د نړۍ د لاسو پیاوړو ټیمونو امتیاز ترلاسه کړ. د پاکستان په قبایلی سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په تازه بدید کې نن سهار وختي شپږ سخت دریزې وسلوال وژل شوې دي. تاسو میاشتو ځان وروسته ایران غلام علي خوشرو چې یو ډیپلوماټ دی په ملګرو ملاتو کې د خپل سفیر په توګه ونوماوه. د بل خبر لمخې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د بهرنیو اړیکو سلاکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د اسلامي دولت ډلې پرون د ورځې ناوخته جاپاني یرغمل کنیجی ګوتو ته منسوب ګڼل شوی غږ خپور کړی چې پکې نوموړی وزلبیا د یوې عراقي میرمنې د خوشې کېدو غوښتنه کوي. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حزب الله له حملې وروسته به چې دوه عسکر پکې ووژل شول له خپل ځانه دفاع وکړي. او د اروپای ټولنې ډیپلوماټان ونتوانی دل چې د اوکراین لپاره پر روسي نیوی بندیزونه ولګوي یا په خوانی تمدید کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې د اساسي بشري حقوقو او جون پښوبو کې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو خو په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې مهم دوه مطالب ته غوړه کړې دي. د کوټه وبخې تجارانو پرون د پاکستان د مرکزی حکومت د هغې پریکړې پر وړاندې احتجاجي مظاهره وکړه چې غواړي د چین له کاشغر د بلوچستان تر ګوادر د جوړیدونکو لارې پر ځای دغه لارې د سن او پنجاب له لارې چین ته وغځوي. مرکزی حکومت ویلي چې دا پریکړه د امنیتي ستونزو له امله بدله کړې ده. نور تفصیل له کوټه د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل پر راپورټ کې.
د کوټه شهر لسګونو تجارانو د چهارشنبه په مازګر د کوټه د پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه پریکړه وغندله چې وایي د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادر بندر جوړیدونکو اقتصادي لارې به د بلوچستان او پښتونخوا ایالت پر ځای د سند او پنجاب له لارې غزول کیږي. مظاهره کوونکو په شهرونو کې د دې اقتصادي لارې د لور بدلون د پاکستان پر کوچنۍ ایالتونو د پنجاب زور واقع او باداري وبلله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2014 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته په لومړي سفر کې د چین له چارواکو سره د کاشغر او ګوادر ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ چې شاوخوا 2000 کیلومتره د ریل پټلۍ به غځیږي او اټکل شوی چې 2 میلیارډ ډالر خرڅ به پر ولګیږي. د کوټې د تجارانو یو مشر علادات ترين ازادي راډیو ته وویل چې پنجاب باید د بلوچستان او پښتونخوا ایالت د خلکو پر حقوقو نور تیری و نه کړي. وایي کده ګوادر کاشغر لارې کار سند او پنجاب کې پیل سينو دوی بخپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
کوم د غوادر څخه اشغال پرې د چین په تاسو د کوم روډ جوړیږي دا ول 140 کیلومتر یا 300 کیلومتر دا روډ به د غوادر سره کړی پر کوټه باندې بیا مسلم باغ له سپلا جو په اسماعیل خان صبح شنوخه ته بوتي. موجوده وفاقي حکومت د خپل تعصب پر بنیاد باندې د پنجاب د خوشحالي زیاتول د پاره او مر د پسماندګي مزید د پسمانده ساتل د پاره دا روډ 100 کیلومتر وښکي خو د موږ یې واړوي او سند په پنجاب کې تیری چکن مش بارټیان کپا حکومت دغه حکومت سره باندې دا غوښته دا خواسته چې هغه دی وفاقي حکومت په دې مجبور کې په دې متصوبانه فیصله واپس اخستو باندې کنه مش د احتجاج تر هغه نه فرېږدو چې څو فرې مش د خپل حق نه یې اصل کړی.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو خراب و امنیتی حالاتو ته په پام سره ممکنه نه ده چې دا اوږده پروژه د دغو ایالتونو له لارې په ټاکلې موده کې په بریالیتوب سره بشپړه سي. د تجارانو د اتحادیه مشر محمد رحیم کاکړ وایي د امنیت خرابوالی د مرکزی حکومت پلمه ده، خو وایي که امنیت خراب هم وي علت یې د خلکو بېروزګاري ده او دا اقتصادي لاره کولای سي دغه ناامنه او جګړو ځپلي ایالتونه په اقتصادي لحاظ شتمن کړي.
امنیت خو په ټول پاکستان کې نه دی سم، لہذا دا خو زموږ پر حق باندې یو قسم ډاکه چوانګ موږ د بلوچستان او د پښتونخوا تاجران و دې ته ډیر خوشاله ځکه په دا روډ باندې زموږ سوبې ډیره ترقی کوله او زموږ ډیر زورور کاروبار پر دې روډ باندې کېدی. فائدہ د نواز شریف سره پر دې باندې ټینګ مجلسونه وسی او هغه پر دې باندې اماده کې چې دا روډ برته زموږ پر صوبا بلوچستان او صوبا پښتونخوا باندې راولې کشرغان یې ورسی. موږ ان شاء الله د آینده لپاره یو غټ احتجاج اعلان و.
د یادونې وړ ده چې د پښتنو ځینو ملت پالو او مذهبي ګوندونو هم وار له مخه لا د پاکستان د مرکزی حکومت دا پریکړه غندلې او دا یې له پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو سره ناانصافي بللې ده. د کوټې تجارانو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم وغوښتل چې په بلوچستان اسمبلۍ او مرکزی پارلمان کې د مرکزی حکومت د دې پریکړې په خلاف غږ پورته کړي.
دغه ورځ پرون په بلوچستان کې د ښاروالیو د شوراګانو یا د ښاري حکومتونو لپاره هم ټاکنې وشوې. دغو ټاکنو لومړی پړاو د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې ترسره شوی و او وروستی پړاو یې پرون ترسره شو چې پکې د دې ایالت د مرکزي ښار کوټې په شمول د بلوچستان ایالت د 22 سیمو لپاره ښاروالان او د هغوی مرستیالان وټاکل شول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د ولسمشر باراک اوباما حکومت د 2014 مالی کال د لګښتونو بودیجه راتلونکي اونۍ کانګرس ته لیږي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې څرګند شوی نه دی وایي د اوباما حکومت هڅه کوي چې د دفاع لپاره د 540 میلیارد ډالرو بودیجه تصویب شي. اسمت سروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د باراک اوباما حکومت همداراست افغانستان او عراق د جګړو او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختریزي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو د بیلیتو غوښتنه کړې ده. دا خبره یو امریکایي چارواکي مخکې ترتیب وکړه چې راتلونکي اونۍ د متحدو ایالاتونو د دفاعي بودیجې غوښتنه کانګرس ته وړاندې شي. په وړاندې شوي بودیجه کې 100 میلیارده او 200 میلیون ډالره د وسلې د رانیولو او 90 میلیارده او 800 میلیون ډالره د تحقیقاتو لپاره په پام کې نیول شوی دی. یوې خبري سرچینې د وړاندې شوي بودیجې د جزئیاتو په اړه وویل اف 15 ډوله او 50 جنگي جیټ الوتکې هم په دې بودیجه کې شامل دي. د دې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی په وینا هغه پیسې چې دې برخې ته وړاندیز شوي د هغو پیسو دوه برابره دي چې د تیر کال په بودیجه کې په پام کې نیول شوي وي. د سرچینې همداراز وویل د سمندري ځواک بیړیو او الوتکو د تمویل بودیجه هم له پامه نه ده غورځول شوې، خو د ځینو وسلو د سیستمونو لپاره پیسې کمې کړای شوي دي. د پینټاګون له لوري د 540 میلیارد ډالر بودیجه غوښتنه د هغه څه مطابق ده چې د تیر کال په بودیجه کې د 2014 میلادي کال لپاره اټکل کړی و.
د امریکا د حکومت د 2014 مالی کال د لګښتونو د بودیجې په باب راپور سره نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسی او بشری حقوق او وی بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. لکه څنګه چې د افغانستان وګړي حق لري چې د مادي او مانوي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د قانون د احکامو لمخې ګوندونه او ټولنې جوړې کړي، په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې دغه ګوندونه او ټولنې د بشري حقوقو په تامین کې څه رول لري. په خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی مریم زرمتی را سره ملواده چې خبرونه ته ورته ښه راغلاست وایو.
من انا زام خپل ورسره خبر خپل د مینې ډک سلامونه او نیکی له تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په پیل کې لته وایي چې په یوې ټولنه کې د ګوندونو یا ټولنو جوړیدل د بشري حقوقو په تضمین کې څه رول لري؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو په ټولنه کې وګړي ژوند کوي او وګړو ژوند د رفاه او د تنظیم لپاره دولتونو او حکومتو موجودیت اتمی شرط او پیغه کې د قوانینو انفاز د ښه ژوند د تضمین لپاره یو اصلي شرایط نه ده. د دې لپاره چې قانون پلیسي او پیغه کې د وګړو اساسي حقوق او وجایب وساتل شي، د نافذه قوانینو پښتون کې د دولت د اجرایه قوی ترڅنګ منځینه نهادونه او حزبونو شتون د دې تضمین کولای شي چې د وګړو حقونه په خټوګه ثابت پاتې شي. ځکه کپې ورټولنه کې صرف لوړ قدرت پیغه کې حکومت ووسیږي، نو کېدای شي چې د ځینو خلکو حقوق د حکومت لخوانه یا دولت لخوانه تر تاثیر لاندې ونیول شي یا دغه حقوق هغه حقوق چې دوی لري هغه پایمال شي. د دې لپاره چې عمده کار په ورټولنه کې ونوسی او متوازن وضعیت موجود ووسیږي، وګړي ورټولنه کې حق لري چې دوی د خپل حق او حقوقو د تضمین لپاره شوراګانی ولري، احزاب ولري، ټولنې ولري، مشروع غوښتنې د قانون په چوکاټ کې ولري له موجوده دولتونو نه، او هغه غوښتنې باید په دې شکل باندې نه اوسیږي چې د نورو حقونه پایمال شي او یا هم له بینه ولاړ شي. نو که چیرته دا مسایل په عادي شکل باندې موجود اوسي، دا یو تضمین ده د انسانانو د بشري حقونو په ټولنه کې د احزابو له طرف نه د دولتو ته وړاندې کیږي او دولتونه په دې باندې مکلف کیږي چې عمدا حقوق یا امتیازات سے وګړي پټولنه کې دغه اقدار دي وګړو ته وسپري او وګړي غتر لاسه کړي.
د بشري حقوقو لپاره یو ګوند یا ټولنه باید کوم ټکي په پام کې ونیسي څو د ټولنې د وګړو بشري حقوقو په خاطر خوندي شي؟
لکه څنګه چې په قانون کې تصریح شوی ده د موضوع سره، څنګه پټولنه کې وګړي کولای شي تر کوم شرایط لاندې ګوندونه رامنځته کړي؟ هغه ګوندونه باید مذهبي ګوندونه نه وسی سي، یو مذهب د خپل ځان د مطرحه ولر لپاره ځینې وګړي خپل شاوخوا باندې راټول کې وغوړي سي لدې نقطې نه سوء استفاده وکي او په نور ټول ټولنه باندې تاثیر واچوي او د مذهب په نوم باندې ګوند جوړ کړي، د ملیت په نوم باندې ګوند نشي جوړولای، د دې پر سد تبعیض رامنځته کوي یا په ټولنه کې تبعیضونه زیاتوي او وګړي یو د بل نه لری کوي. په ټولنه کې نظامی ګروپونه جوړول ناممکن دي، ځکه د عمومي امنیت لپاره خنډ جوړیږي. ورسره نژادي ګروپونه، قومي تعصبي نور مسایل او هغه موضوعات چې په یو ټولنه کې د دې سبب کېږي چې انسانانو امنیت په خطر کې ولويږي، دغه ډول ګروپونو جوړول ناشونی ده. ځکه دا بر لاوه د دې په قانون شنو کې هم دا موضوع تصریح شوی ده. قانون هم همدا موضوع په همدې شکل باندې تصریح کړی ده چې ګوندونه د انسانانو د ژوند د رفاه لپاره انسانان حق لري چې ګوند ټولنه او اجتماع جوړ کړي. که چیرته له دې نه مغرضامیز یا غرضامیز استفاده کړي، نو دا ګوندونه کولای شي چې د محکمې په حکم باندې منحل شي او له بینه ولاړ شي. تر هغه وخته پورې چې ګوند په ټولنه کې خلکو ته ضرر نه وي محسوس کړی، ګوند به موجود ووسیږي او له بینه تلل یې اسانه خبره نه ده. یعنی قانون حکم ته ضرورت لري چې هغه له بینه ووسی.
بله درنه اوریدونکو، خبرونه دوام لري، اوس یې ولنده وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د خبرونه دوام ته راغلی. نکراته وایي چې په افغانستان کې دغه ټولنې یا سیاسي ګوندونه چې جوړ شوي دي، د خلکو په ژوند کې څومره ګټور تمام شوي؟
د افغانستان سیاسي ګوندونو ستونزه دلته موجوده ده. سي ګوندونه په افغانستان کې جوړیږي تقریبا دا هغه سي ګوندونه نه دي سي انسانان د خپل ضرورت او د خپل مفکوري او ذهن د اړتیا او د ټولنې د عمومي اړتیا په اساس باندې یو ګوند یو ټولنه را جوړ سي او په دې کې د خلکو د رفاه او سوکالی فکر ووسیږي. اکثرا په تاسف سره موږ تاسې د ځینو ګوندونو شاهدان وو، د جوړښت شاهدان یو سي په دې ټولنه کې موثریت نه درلود او په تاسف سره ډېر غیر موثر هم تمام سولو تقریبا سو استفاده لدې نمونه نه وسوه. په هر ټولنه کې که ګوندونه په خپل د ټولنې د اړتیا په اساس باندې د خلکو په خودجوش ذهنیت باندې راپورته کیږي او د هغو اساسي اړتیاوې په هغه د ګوند له طریقه رفع کیږي، دا ګوندونه بر لوا د دې ډېر دوامدار وي، د انسانانو د رفاه لپاره وي، د غونه ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه هم ورکوي. خو موږ تاسې شاهدان یو چې په څو کلونو کې چې په افغانستان کې ګوندونه رامنځته شوي دي، دا تقریبا لکه هر د موبایل کار سي کافي وو د نورو د استیو نه د تشکیل د ګروپو یا سازمانه او حزبونو هم د موږ په تاسف سره همداسې کافي یو کار وو. لکه ځینې احزاب کومنګ په تیر وخت کې وګورو یا په اوسني وخت کې وګورو، یعنی د ټول ټولنې رفاه او د ژوند تضمین د دوی هدف نه ده. دوی په دې کې خپل مغرضانه ګټې یا مادي ګټې لري یا سیاسي ګټې لري، قومي ګټې دي، مذهبي دي او د شخصي ګټو په اساس باندې غوړي سودي احزاب مطرح کوي. او دا احزاب په تاسف سره په افغانستان کې ښه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې دا احزاب چون الته هدف مادي ده، مادي هدف په هیڅ ټولنه کې نشي کولای سي ښه پایله ورکړي. خو موږ به دې ته خوشبينه وي چې کېدای شي بل اخره دا ټول تجارب د انسان لپاره د دې سبب کیږي چې ټولنه دې ته واڅوي سي له خپل تیرو تجربو نه د ذکرې سي په ټولنه کې عذاب داسې عذاب رامنځته سي یا پیغه کې هغه اساسنامه او مرامنامه موجود وي چې هغه د ټولنیز رفاه لپاره وي. که چېرته د ټولنیز رفاه لپاره وي کېدای شي موثریت ولري. خو تر اوسه پورې تاسو د سوال په جواب باندې کراسو موثر حزب یا موثر ګوندونه موږ تاسو ډیر کم شاهدانو، ځکه دغه ګټه یو څو افراد ترسيږي عمومي نه ده. هغه ګټه سي عمومي وي، هغه رقم ګوندونه کېدای شي د افغانستان لپاره ډیر موثریت ولري او په تیر بیا وسنوي شرایطو کې سمو تاسو په یو تفرقه آمیزه حالت کې ځون کوو او خلک یو لبل نه په جلا کېدو کې دي.
ډیر زیاته مننه کوم کور مو ودان
لکم
درنه اردوونکو ورته تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل. تر بیا مو علامه علي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کابل بالا حصار ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګم رشیدی به درته وړاندې کړو.
ایزفونو اوریدونکو کله چې هم تاسو د بالا حصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې یو لوړه او برجوره کلا رانځوريږي. بالا حصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنی لري. په پخوانی وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په ویل وړې غونډې سره کلا جوړوله او لیا د کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق وه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغه بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي و. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره به ترې کار اخیستل کېده، او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې پر وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نه شي. د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالا حصارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالا حصارونه د دفاع او سر لپاره کارول چې تر ډیره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، ګردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالا حصارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې یې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالای سارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود و او ځینې یوازې پوځي کلاوي وي. د کابل ښار د جنوبي برخې په څنډو کې یو لوړه او پخوانی کلا چې ځای ځای نړېدلې ښکاري. د دیوالونو ډېری برخې تخریب شوي او د ځینو نړېدلو دیوالونو پر ځای سیم خاردار پروت دی تر سترګو کېږي. دا پر غونډې جوړه شوې پخوانی کلا چې ځای ځای تخریب شوي وران شوي دیوالونه د دې ګواهي ورکوي چې سلګونه کاله پرې اوښتي د کابل بالاحصار په نوم یادیږي. ویل کېږي چې دا کلا د میلاد له دویمې نه تر پنځمې میلادي پیړۍ په حدودو کې جوړه شوې ده. د کابل بالاحصار چې ځینې د بالاحصار ښار بولي شاوخوا 4 کیلومتره مربع مساحت لري او په بیلابیلو وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوې دي. د بالاحصار ځینې بهرني دیوالونه د تیګو، خټي، چونې او ګچونه جوړ دي او په ځینو ځایونو کې پکې د تکیه لپاره د لرګي تیر او کله کله د دې د پاسه پخې خښتې لګول شوې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ښارونو او تاریخي آبداتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی وایي د کابل بالاحصار له میلاد څخه وړاندې آباد شوی دی.
بالاحصار د برونز د دورې پورې ارتباط لري، یعنی د هغې زمانې څخه راپدې خوا بالاحصار کې خلک ژوند کوه. د بودایانو په دوره کې هم د څخه استفاده شوې ده چې ممکن دلته هم یو بودایی لوی بودایی معبد وي. وروسته د انګریزانو چې شکست وخوړه بالاحصار ډېر ذهن نیولی ده، بالاحصار یې تخریب کړه او هغه یې منحتم کړه. همدارنګه د مغولو په وخت کې هم بالاحصار نه استفاده کوله، بعضې ساختمانونه د هغې په وخت کې هم جوړ شوي وو چې متاسفانه په جنګونو کې اکثر دا ماڼۍ تخریب شوه. د نادرشاه په وخت کې هم په بالاحصار کې بعضې ماڼۍ جوړې شوې چې د هغه نه ښه استفاده کېدله، او په آخرو وختو کې چې بالاحصار جوړ و د نظامي سیاسي اکاډمي پکې هلته فعالیت درلوده. خصوص ځلی بالاحصار ته زیانونه ورسېدل. د ثور په مانیټه کې هم بالاحصار زیان ولیده، او همدارنګه د مجاهدینو د راتک سره هم بالاحصار منهدم شو. کوم ساختمانونه چې هلته وو هغه ټول د منځه لاړل، او دیوالونه د دې هم تخریب یا نیمه تخریب شوي دي.
د علوم اکاډمي پخوانی غړی پوهان رزقي نړیوال وایي چې د بالاحصار کلا دننه یو پخوانی ښار و. نوموړی د بالاحصار د تاریخ په اړه وایي:
تاریخ ادعا کوي چې بالاحصار ښار و. ښار کې مدرن قصرونه موجود دي، ښار کې حرم سرایونه موجود دي، ښار کې ارګونه ارګ موجود دي، ښار کې د مراجعینو لپاره مثلا موجود دي چې عام رعیت ته یو پاچا ګوري هغه موجود دي، په ښار کې حمام موجود دي، په ښار کې باغونه موجود دي، په ښار کې مذهبي ځایونه موجود دي. مهم شی په ښار کې دا دی، په ښار کې حصار موجود دي، بارو موجود دي، ربز موجود دي، او د دې په خوا کې خندق موجود دي. منګه استقامی ښار هغه ته چې دغه استقامی عناصر ولري هغه د بالاحصار ښار ټول لرلو. د مثال په توګه باندې بالاحصار کې عمومي جاده موجوده وه چې دا عمومي جاده د دې مثلا اردو بازار په شکل و، او دا اردو بازار چې د شاشایی د دروازې نه مخامخ سړک تللی و د غزنی په دروازه باندې، یعنی بالاحصار لاندینۍ برخه، لاندینۍ بالاحصار په دوو برخو شو، په منځ کې سړک تېر شو، په سړک په شمالي جنوبي برخه کې باغونه او دغو نو دا په خپل د دې اردو بازار دی. اردو بازار معنا دا ده چې ضرور نو چې سړی کابل ښار نورو برخو سره کوشي ټول مواد هلته موجود، کلیسایان دلته موجود تقریبا د حدود 50 کوره دوی درلودل، او په دې کې ځان ته یو قسمت ورکړی و. هلته کلیسا په خپله موجود وه چې ډېر په خپل وخت باندې ډېر ښایسته کلیسا تعمیل لرو، نو بناً دلته بغیر د دین ملکیان هم موجود و.
دا چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل بالاحصار څو ځله تخریب او نړېدلی په اړه یې نړیوال وایي.
په خپله بالاحصار نه یوازې بشري آفتونو دوران کړی دی، بلکې طبیعي آفتونه هم بالاحصار دوران کړی دی. د دې جملې نه په فکر کوم چې پناه هجری پیړۍ کې په کابل کې زلزله وشوه، نو د دغه زلزلې په حساب باندې د بالاحصار ښار ډېر زیاته قصرونه هغه ټول د خاورو سره خاورو شو راودېدل. د زلزلې نه وروسته په خپله په دې کې د بابري شهزادګانو د خوانه د بالاحصار د نیولو دپاره جنګونه وشو. په دغه جنګونو کې که څه هم د آبادن کړی وي، ورانۍ پکې راوسته کړي. د هغې نه وروسته دلته په خپله په پاسنۍ بالاحصار کې د باروتو مخزن هغه اور واخیستن، انفلاقات پکې وشو. د دغه انفلاقات په واسطه باندې هم بالاحصار خراب شو. ډېره مهمه دا ده چې د کیوناري د قصد په حساب باندې چې د هغه د وینو قصد اخیستلو باندې انګریزان چې د بالاحصار نه وتل، نو دوی په خپله د بالاحصار ښار ټول آبادۍ سره خراب یې کړي. او واسطه چې پاتې شوي وي هغه د تنظیمي جګړو کې هغه په دې کې وران شو چې اوس په پاسني بالاحصار کې فقط هغه پاس یوه معنی ده چې په نامه د کولای فرنګي په نوم مالیږي، او یو څو ودانۍ نور پاتې کیږي. نو په کتنی بالاحصار کې لیتنین آبادی د پخوانۍ نه دي پاتې.
د همدغه بالاحصار د تاریخ ودانۍ او د جوړښت په اړه مو د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع وغږوه. نوموړی بالاحصار یوه تاریخي او مهمه کلا بولي.
هغه وخت چې کابل د یو کلی بڼه درلودله، د بالاحصار ودان شوی و ځکه د یو لوړ ځای و او د حفاظت دپاره کار ترې اخیستل کېده. تاسو پوهیږئ چې حصارونه بالاحصارونه په شرق او په دې شرقي هیوادونو کې د ښارونو د پلازمینو د ساتلو لپاره جوړیږي. په همدې اساس د افغانستان لومړنی بالاحصار چې جوړ شوی هغه د بلخ بالاحصار دی چې د یما په وخت کې جوړ شوی دی. بیا وروسته د هیواد په نورو برخو کې کله چې هرات پایتخت و هلته بالاحصار جوړ شوی، د غزنی چې پایتخت و هلته بالاحصار جوړ شوی، او بالاخره د کابل بالاحصار هم کله چې کابل په ښار اوښتی دی بیا هم د بالاحصار د ښار ساتنې لپاره جوړ شوی، او کله چې کابل شاهانو په کابل کې پاچاهي درلوده کابل د پلازمینې پایش و، او د پلازمینې د ساتلو لپاره دوی بالاحصار هم له سره جوړ کړ او آباد یې کړ. په دې ترتیب بالاحصار جوړ شو، ورسره دا دیوالونه هم و او دا د کابل د حفاظت لپاره و. بیا جنگونه وشول، عرب دلته راغلل او د هغو سره جنګونه وشول او خرابۍ پکې راغلې، لیکن بیا هم یوه برخه دیوالونه او بالاحصار پاتې شول. کله چې د احمدشاه بابا په وخت کې تیمورشاه کابل ته راغی هغو دا دیوالونه هم ترمیم کړل، بالاحصار یې هم ترمیم کړ، او بیا کله چې دای پاچاهۍ ته ورسید پخپله یې پایتخت د قندهار نه کابل ته را انتقال کړ په 1906 کال کې، او دلته یې په کابل کې بیا د سره ارګ دلته جوړ کړو، دولتي تاسیسات یې جوړ کړو. بیا د ده کورنۍ هم دې بالاحصار کې خپل حکومت ته دوام ورکړ، څو چې بالاخره په 1909 کې انګریزان کابل ته راغلل. د شاه شجاع سره هغوی بیا هم د بالاحصار نه د پایتخت په حیث کار واخیست. دی
د کابل بالاحصار شاوخوا 4 کیلومتره مربع مساحت لري، او په بیلابیلو وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوې دي. په اړه حبیب الله رفیع وایي،
په 1940 کال کې چې مجاهدینو د دوی په ضد پاڅون وکړ او په بالاحصار حمله وکړې، انګریزان پکې مات شول او بالاحصار هم ډېرې ورانۍ ولیدې، او بالاخره انګریزان مجبور شول چې د 1942 کال د جنوري په 6 نېټه کابل پرېږدي او له کابل نه ووځي. نو دوی ووتل، او د افغانستان حکومتونو بیا هم په بالاحصار کې دوام وکړ. لیکن کله چې انګریزان دوهم ځل راغلل دوی بالاحصار ته اور واچوه، او هغه یې د خپل نظره یو بدشګومه ځای بالر، نو په دې اساس یې وسوځاوه.
قدرمنو اوریدونکو، موږ بالاحصار ته لاړو. هلته مو د بالاحصار د ګارنیزون ټولي له قمندان فرید حکیمی څخه وپوښتل چې په بالاحصار کې اوس څوک اوسیږي او د بالاحصار اوسنی وضعیت څه ډول دی.
په بالاحصار کې داخل زمونږ امنیتي سیستمونه موجود دي، لکه د حمایې لوا کنډک کې دلته پروت ده، سپیسم کنډک ده، او بل د دریم کنډک د اول لوا، او فعلاً مونږ د څلورم کنډک د انجینري ټولۍ چې دلته په بالاحصار کې موقعیت لرو، ګارنیزون د بالاحصار د موږ په لاس کې. فعلي وضعیت داسې ده چې دیوالونه یې غورځېدلي زیاتره ځایونو کې، خلک اته ګشت ګزار کوي که چېرته زمونږ منصوبین د اردو نه وي، نو بالاحصار ډېر دیوالونه شاوخوا ته ډېر ټیټ ټیټ دیوالونه دا تا د اوبو زیبونه یې تیر کړي چې دیوالونه د اولیدلو په حالت کې دي، او د بل خواته یو خواته دیوالونه شته، بل خواته هېڅ دیوال نه لري. سیمه خاردار
قومندان فریده کیمی وایي چې تر اوسه ډېر کم څېړونکي راغلي چې له بالای سر څخه یې لیدنه کړې ده، او په دې وروستیو کې دوی ته مکتوب راغلی چې په نږدې راتلونکي کې به نړېدلي دیوالونه ورغول شي.
دلته چې کوم شاپ وخت کې یرغل شوی، دلته معمولا زیاتره نظامیان اوسېدلي. هغه تاریخي ځایونه چې نظامیانو هغه شته دي، نور داسې کوټې نه دي پاتې، ټول ویجاړې شوي. د فرانسویان په همکارۍ یو موسسه ده چې دا شرکتونه داخلي ورسره دي. سبای مونږ ته یو کس راغلی و چې مونږ غواړو چې د جوړ کړو، به مونږ ممانعت ولرو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاریخي ابداتو او تاریخي ښارونو له رئیس څخه مو وپوښتل چې د کابل بالاحصار د ترمیم لپاره تر اوسه څه شوي او په راتلونکي کې څه پلان لري.
پروژه سازی شوې ده، منګ سره منګه مشترکاند د اغا خان د فرهنګي بنیاد سره مشترکاند پروژه سازی کړی ده، د اسناد آماده دي، ان شاء الله شاو به ترمیم شي.
پر یاد کلا د درنو جګړو يرغلونو او وجنو لسګونه پیخي راغلي، وینه پکې بهیدلی او د ډیرو ککرې پکې هواري شوې دي. که چیرې دغه وسنې وراني کلا جبلرلای نو د لویو پیخو ترڅنګ به د بشمیرو نورو وړو وړو پیخو حال هم راته ویلای وای.
درنو ملګرو، نننې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسی. تر بیا، ښه چاره.